ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تېرن ډیو ګرانو قدرمنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ د 1403 لمریز کال د غوی د میاشتې 15مه د 1445 قمري کال د شوال د میاشتې 15مه او د 2023 زیږدیز کال د مې د میاشتې 4مه نېټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د صهیونیستي رژیم په سزا کولو د پاکستان ټینګار تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت پروګرام ته غوږ شئ. وروسته به هم د هیلي رڼا د پروګرام یوه نوې برخه واورئ او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوردونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل مطلبونه لري. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. ګامبیا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر. د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د شپږ ویشت درجې شاتګ. په افغانستان کې د خوراکي توکو د بشري مرستو بندیدل او په غزې کې له یو سلو څلویښتو د زیاتو خبریالانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. نن د 1445 هجری قمری کال د شوال 15مه چې د 2023 میلادي کال د می له 4 میټي سره برابر ده. د نړۍ د شیعانو د شپږم امام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت کلیزه ده. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په خپل مبارک ژوند کې وتوانید یو ستر علمي او کلتوري غورځنګ پیل او د شیعه د مکتب علمي ستنې پیاوړي کړي. هغه وخت چې ویجاړوونکي او اسلامي ضد افکار د سوچه اسلام په لاره کې ستر خطر و، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په خپلو علمي مجاهدتونو سره د اسلامي ضد افکارو د خپرېدا مخنیوی وکړ. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د تشیع مکتب د جوړولو په لاره کې ډیر زیات تکلیفونه وکړل تر څو د اسلام د حقیقت او دیني عقلانیت د ستنو په اساس د ستر غورځنګ بنسټ جوړ کړي. د ایران راډیو او تلویزیون اداره د ولایت د اسمان د شپږم ځلانده ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو آزادې غواړو په تېره بیا تاسو ګرانو مینهوالو ته تسلیت وایي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي ملګرتیا سازمان د مشرانو په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره د ګامبیا هیواد د پلازمینې بانجول په لور روان شو. ګامبیا د اسلامي همکاري سازمان د 15مې سرمشریزي کوربه ده چې د لویدیځې افریقا په سیمه کې موقعیت لري. ګامبیا به په 15مه سرمشریزه کې له سعودي عربستان څخه د 3 کلونو لپاره د غونډې مشري په غاړه واخلي. د ایران د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه غونډه کې د ګډون په ترڅنګ د اسلامي نړۍ سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت درځونه هم بیان کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د دغې سرمشریزي په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره هم وګوري. د تهران د جمعې لمانځه خطیب ویلي ایران د صهیونیستي رژیم په خلاف د وعده صادق په عملیاتو کې په خورا دقت سره د ډیرو پیچلو او پرمختللو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د عملیاتو په ترسره کولو کې خپل ځواک وښود. حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد پرون د جمعې د لمانځه په خطبو کې ویلي چې لویدیځه نړۍ دغه عملیات په سیمه کې د بنیادي بدلون او د سیاسي او پوځي معادلاتو د پیل په توګه تعریفوي. په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب ویلي د وعده صادق عملیات د فضايي شاهکار یوه غوره نمونه وه چې ایران نندارې ته وړاندې کړه چې د صهیونیستي رژیم او د هغه د متحدینو لپاره له 3 میلیارد ډالرو زیات لګښت له ځان سره درلود. د تهران خطیب تاکید وکړ هر هغه طاقت چې د ایران خلاف اقدام وکړي له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. حجت الاسلام ابو ترابی فرد وویل امریکا او لویدیځ متحدان باید په افغانستان، عراق، سوریه، یمن او اتکلن جنگ او د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف له اوږدو بندیزونو څخه له خپلو ناکامیو عبرت واخلي. د بې پولي خبریالانو سازمان یا RSF وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې او توقف له امله د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجې شاتګ کړی. په داسې حال کې چې پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه، د بې پولي خبریالانو بنسټ ویلي چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په ډله کې له اریتریا، او سوری څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په 100 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. آر ایس ایف ویلي اوس مهال زیات شمېر افغان خبریالان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لورې د نیولو لږ وخت سره مخ دي. د دغه راپور پر بنسټ په 2020 کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو دریو میاشتو واکمنۍ کې نږدې 43% رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې 2/3 برخه یې خپل مسلک پریښی او په هرو 10 خزینه خبریالانو کې د 8 خبریالانو د کار مخه نیول شوی او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د افغانستان د خبریالانو د درناوي جدي ملاتړ او خوندیتوب غوښتنه کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو پرون د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو درناوی کړی او ویلي چې دا خبریالان له زیاتو خطرونو سره سره د هیواد خلکو ته د دقیقو معلوماتو رسولو لپاره نهایي هڅه کوي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د دې هیواد پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د وروستي یو کال پر مهال د رسنیزو او خبریالانو د ازادۍ د نقص 136 پیښې ثبت کړي چې په دې کې د طالبان لورې 3 پیښې د ګواښ او 4 د خبریالانو د زندني کولو پیښې دي. د طالبانو محدودیتونو او ځپونې خزینه خبریالانې زیاتې اغېزمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو خزینه برخې د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي چې په افغانستان کې 80% ښځې د بندیزونو ځورونې او ویرونې له امله اړ دي چې له کاره لاس واخلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي له رواني میلادي میاشتې وروسته به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندې کړې. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشري خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند په دې اړه ویلي، د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله باید د مې له میاشتې وروسته د بشري مرستو پروګرام ودروي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یونسکو د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې په توګه خپل د کال غوره جایزه د غزې خبریالانو ته ورکړه. د الجزیرې د خبر له مخې پرون د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یونسکو د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې په توګه د خپل 2023 کال جایزه په غزه کې خبریالانو ته وړاندې کړه. یونسکو په یوه بیانیه کې ټینګار کړی چې د غزې خبریالانو ته د دې جایزې ورکول د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې په نهایت کې به د فلسطیني خبریالانو لپاره ازادي ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې پر غزې تړانګې د صهیونیستي رژیم په وروستۍ جګړه کې 144 فلسطیني خبریالان او د رسنیو فعالان د نیواګرو د وحشانه حملو د پوښښ په حال کې شهیدان شوي دي. خبریالانو او د الجزیرې د ادارې کارکوونکو غړو هم پرون د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د الجزیرې په مرکزي سټډیو کې ګډون وکړ او د فلسطین خبریال وایل د هدو څخه یې چې په وروستیو جګړو کې د خپلې کورنۍ زیات شمېر غړي له لاسه ورکړي دي ستاینه او قدردانی وکړه. او انروا ویلي چې په غزه کې هره ورځ لسکونه ماشومان خپلې میندې له لاسه ورکوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمن اوردونکو تاسو ته خراغلاس وایو. د نن ورځې د سیاسي تبصرې موضوع ده د صهیونیستي رژیم په سزا کولو د پاکستان ټینګار. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له سزا کېدو څخه د اسرائیل خوندیتوب د امنیت شورا د اوربند له پریکړه لیک څخه د دې رژیم د سرغړونې او په هغه ځای کې د نسل وژنې د دوام لامل وبلل او ټینګار یې وکړ چې د روانو شخړو د هوارېدو لپاره په ملګرو ملتونو کې د فلسطین بشپړ غړیتوب او د امریکا ویټو د حق لري کول ډیره ضروري چاره ده. په وروستیو ورځو کې په ملګرو ملتونو کې د یوه رسمي هیواد په توګه د فلسطین د غړیتوب طرحه د امنیت شورا ته وړاندې شوې چې امریکا د ویټو په کارولو سره له دغه وړاندیز سره مخالفت کوي او پریکړه لیک نه تصویبوي. تیره ورځ د فلسطین له غړیتوب سره د امریکا د مخالفت په هکله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یوه غونډه وشوه چې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم هم پکې وینا وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو او د امنیت له شورا څخه غواړي چې د نړۍ د عامه افکارو د غوښتنو سره سم په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب په غوښتنې باندې له سره کتنه وکړي، ځکه چې د فلسطین په غړیتوب سره یوه تاریخي ظلم او تېروتنه اصلاح کېدای شي او په سیمه کې د شخړو له هوارېدو سره مرسته کوي. د منیر اکرم خبرې له ملګرو ملتونو څخه د ټولو اسلامي هیوادونو د تمې او د نړۍ د آزادو غواړو او پتمنو د غوښتنو انعکاس دی چې د نړۍ د عامه افکارو پر وړاندې د امریکا د زور وینې له امله خنډ سره مخ شوی دی. د سیاسي چارو کارپو علي خزائی په دې اړه وایي، د جنایاتو له دوام او د فلسطین د نسل وژنې څخه د ملاتړ معنا ورکوي او واشنگټن په دې کار سره د نړۍ د عامه افکارو چې د غزې د مظلومو خلکو په حق کې د عدالت غوښتونکي دي سپکاوی کوي. بایدن چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې دی، د صهیونستانو له جنایتونو څخه د ملاتړ لپاره د خپل حیثیت په لمنځه وړلو سره د امریکا تر ټولو په کرکچنه او ناوړه څیره بدل شوې ده. په دې خاطر د نړۍ عامه افکار او ازادي غواړي خلک د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې په غزې کې د صهیونستانو د ظالمانه جنایتونو د بندولو لپاره د امریکا د ویټو له حق څخه د تیرېدو لپاره یوه لاره پیدا کړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په غزې کې د رفح په ګڼ مېشتي سیمه باندې د صهیونیستي رژیم د هر ډول حملې د ناوړو او خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې د امریکا او لویدیځوالو لخوا د صهیونیستي اپارټاید رژیم ته ورکول شوی خوندیتوب سبب شوی دی چې د رژیم له نړیوالو قوانینو د امنیت شورا د اوربند له پریکړه لیک او د نړیوالې محکمې له فیصلې څخه سرغړونې ته دوام ورکړي. خو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په وینا امریکا او د صهیونیستانو ملاتړي باید پوه شي چې غزه د اسلامي نړۍ لپاره لومړیتوب لري او د صهیونیستانو له جنایاتو څخه د سپین ماڼۍ د ملاتړ سربیره مسلمانان د غزې د مظلوم ولس د حق له راستنولو او د صهیونیستانو د سزا کولو څخه نه شاته کیږي. په همدې چوکاټ کې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې په غزې کې سمدستي اوربند عملي کړي او د غزې خلکو ته د محدودیت پرته د بشري مرستو د رسولو زمینه هم برابره کړي او د سولې بهیر په بیا فعال کولو سره د جنګي جنایاتو په وړاندې د ځواب ورکولو او سزا کېدو لپاره صهیونیستي رژیم راکاه کړي. داسې ښکاري چې امریکا او حکومت او خپل بایدن هم د صهیونیستانو د جنایتونو د ملاتړ د دوام پایلو ته متوجه نه دی. داسې پایلې چې د امریکا په پوهنتونونو کې د محصلینو او زده کړلانو په مظاهرو سره پیل شوی او د سپینې ماڼۍ له دیوالونو د معترضانو په ختلو سره ختمېدلی شي. د سیاسي تبصرې پای. ډیر قدر منوردون کو بیا هم تاسو خره غلاست و یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غا او تاسو هم زوم غل تهران رادیو څخه دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پر لپسې نشري کید. حضرت امام جعفر صادق علی السلام د شهادت پتړاو مطلب به واوري او ورپسې به د هیلی رنا پروګرام ته خوښ شي او په پای کې به هم مناجات واوري. نو تر بیا خدای پامان.
امام صادق
او د مسلمانانو وحدت. درنو او محترم اوریدونکو، د شوال د میاشتې 15 نیټه د امامت د اسمان د شپږم ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. تهران رادیو په دې مناسبت تاسو او د نړۍ ټولو مسلمانانو او علم دوسته کسانو ته تسلیت وړاندې کوي او د خبرونې په دې برخه کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شخصیت، د هغوی د علمي مقام او خدمتونو او د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي لپاره د هغوی په لیتوګو یو رڼا اچوي. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري، یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
د یو سلوات سلوختم هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم لمسه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د ظالم عباسی واکمن منصور دوانیقی په حکم شهید کړی شو. امام جعفر صادق علیه السلام په 33 هجری قمری کال کې په مدینه ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر او با ایمان مور په لمن کې وروزل شو. هغه حضرت په 1.5 کلنۍ کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام له شهادت ورسته د امامت مسولیت په غاړه واخست او د مسلمانانو لارښود شو. د هغه حضرت د ژوند پړاو د 15 اموي واکمنانو او د 2 عباسي واکمنانو د حکومت له پړاو سره برابر وو او په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر د عباسيانو او امویانو ترمنځ سختون خطو د پیغمبر په کورنۍ د هغوی دباو کم کړ. همدغه موضوع د امام جعفر صادق علیه السلام لپاره مناسبه زمینه برابر کړه چې د اسلامي علومو پراختیا او د خپل مکتب د شاګردانو روزنه وکړي او د طب، کیمیا، الجبرا، نجوم او نور علومو په شان بیلابیل علومو کې په زرګونو فقیهان او پوهان وروزي. لکه څنګه چې جابر ابن حیان چې د کیمیا علم په پلار مشهور دی د هغه حضرت له شاګردانو څخه وو. امام جعفر صادق علیه السلام له خپل پلار حضرت امام محمد باقر سره په مدینه کې د هغه وخت د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر علمي مرکز پرانستو او لری او نږدې سیمو ګڼ شمیرو پوهو څیړاندو د هغه حضرت د علم او درس له محضره استفاده وکړه.
امام جعفر صادق علیه السلام تفرقه او بیلتون د اسلام د کمزورتیا او د دښمنانو د ناوړې استفادې لامل باله او له ټولو مسلمانانو سره د محبت او دوستۍ کولو سپارښتنه کوله او د خپلو یارانو یو نږدې کس ته په سپارښتنه کې داسې وفرمایل: زموږ پیروانو ته سلام ورساوه او هغوی ته ووایا خدای په هغه بنده رحمت وکړي چې د خلکو دوستي ځان ته جلب کړي. امام جعفر صادق علیه السلام باوري و چې مختلف دینی پرګنې او ډلې د اسلامي ټولنې غړي دي او باید د احترام او ملاتړ وړ وي. ځکه چې هغوی هم د ستمګرو واکمنانو له آزار او ستم څخه په امن نه دی پاتې شوی. ځکه نو دوی ټینګار کاوه ضروری ده چې مسلمانان په خپلو کې د دوستۍ او اړیکې له ساتلو سربیره د خپلو اړتیاو په پوره کولو کې د ټولو انسانانو ملاتړی واوسي. په خپله امام صادق علیه السلام هم همداسې کول.
لکه څنګه چې تاریخ گواه دی د حضرت امام صادق علیه السلام د امامت دوره د اسلامي علومو او حتی د اسلام په نړۍ کې د تجربې او فلسفې د علومو د پرمختګ او ودې له زرینو دورو څخه وه. امام صادق علیه السلام له دباونو او ساډوبې سره سره چې د هغه وخت د حکومتي ارګانونو لخوا پر دوی او د هغه حضرت په لوړپوړو شاګردانو عملی کېدل په دوامداره هڅه او کوشش سره وکولی شول اسلامي ټولنه په زیاتو علمي زمینو کې د سیالو هیوادونو په پرتله حیرانوونکې ودې او غوړېدنې ته ورسوي. د امام محمد باقر علیه السلام او امام جعفر صادق علیه السلام په دوره کې له یونانه د زیاتو فکری او فلسفي شک و شبهو له واردېدو سربیره اسلامي پراخې سیمې هم په دننه کې له کفري افکارو او ماده ګروهنې سره لاس و ګرېوان وې. امام صادق علیه السلام په خپل علم او تدبیر سره د دغو دوو جبهو په وړاندې د هغې ورځې په ټولنه کې د یو شمیر اسلامي فرقو غلط فهمیو ته هم ځوابونه ورکول. امام صادق علیه السلام د اسلامي ټولنې شرعي او علمي مسایلو ته د پاملرنې سربیره د هغو چارو په زمینه کې هڅه کول هم چې یو او بل ته د مسلمانانو د لا زیات نزدیکت سبب کېدلې له پامه نه دي غورځولې او په زیات سپارښتنې سره یې هغوی له یو او بل سره یو زړهتوب او همکارۍ ته رابلل او فرمایل یې د اهل سنتو د ناروغانو پوښتنې ته ورشي، د هغوی امانت ادا کړي، په محکمو کې د هغوی په ګټه شهادت ورکړي، د هغوی د مړو جنازې په مراسمو کې برخه واخلي، د هغوی په مسجدونو کې لمونځ ادا کړي تر څو ووایي پلانې جعفری دی، ووایي پلانې شیعه دی چې دا ډول کړچار کوي او دا کار زما د خوشحالۍ سبب ګرځي.
په حقیقت معنا سره امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي وحدت په زمينه کې یو اتل او مخکښ ګڼل شو. دوی د مسلمانانو ترمنځ د یو زړه توپ لپاره وفرمایل، هغه کس چې د اهل سنت وړونو د جماعت المانزه په لومړی لیکه کې ګډون وکړي د هغه کس په شان دی چې د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په امامت المنځ ادا کړي او هغه حضرت ته اقتدا کړی وي. اسحاق بن عمار وایي چې امام جعفر صادق علیه السلام ماته فرمایلی دی، ای اسحاق، آیا له مخالفانو سره په جماعت کې لمونځ کوې؟ ومې ویل هو. امام وفرمایل، له هغوی سره لمونځ وکړه چې په لومړۍ لیکه کې له هغوی سره لمونځ کوونکی د خدای په لاره کې د راستلې تورې په شان دی. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د همدغه ښکلې روده له کبله وه چې د دوی شاګردان یوازې له شیعیانو څخه نه وو او د اهل سنت او جماعت یو شمیر ستر عالمان هم د دوی له حضور څخه د استفاده کوونکو له جملې څخه وو. مالک بن انس، ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی، سفیان سوری، ابن عینیه، یحیی بن سعید، ایوب سجستانی، شعبه بن حجاج، عبدالملک جریح او داس نور کسان د هغه بزرگوار له شاگردانو څخه وو.
د اهل سنت ټولو عالمانو او تاریخ لیکونکو د امام صادق علیه السلام د شان، مقام او سترتوب په حق له خبرې کړې دي او هغه حضرت یې د خو او لوړو اخلاقو، زیات علم، زیات بخښنې او د اوږدمهاله عبادت په خاطر ستایلی دی. د هغه حضرت د علمي مقام په عظمت کې دومره بس دی چې وپوهیږو د اهل سنتو څه باندې 160 پوهانو په خپلو کتابونو کې په عظمت سره د هغوی یادونه کړې ده او د هغوی کلمات او روایتونه یې نقل کړي دي. د اهل سنت او پیشوایان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د امام صادق علیه السلام شاگردان وو. مالک بن انس د امام حضور تتله او د هغه حضرت په شاگردۍ یو ویاړ کوو. ابو حنیفه هم دوه کاله د امام شاگرد وو. هغه دوه کاله د خپل علم او پوهې بنسټ بولی او وایي که هغه دوه کاله نه وي نومان به هلاک شوی وو.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو بل ځای کې فرمایي، مسلمان د بل مسلمان ورور او د هغه د سترګو هندارې او لارښوون کې پشان دی او هیڅ کله ورته خیانت نه کوي، هغه نه خطا باسي، په هغه ظلم نه کوي، هغه ته درواغ نه وایي او د هغه غیبت نه کوي. په دې روایت کې امام صادق علیه السلام د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ او ډیره دوستانه او نږدې اړیکې باندې په تأکید سره د ورورولۍ او اړیکې له یو شمېر ناوړو کړچارونو او بدو اخلاقو څخه پاکې بللې دي. د امام صادق علیه السلام عملی سیره هم د دې بیانونکې ده چې هغه حضرت هیڅ کله ځان په ځینو ټولنیزو تبعیضاتو او تفرقو کې ښکیل نه کړ او تل یې له اسلامي فرقو سره پر دوستانه اړیکو ټینګار درلود. شاید ځینې کسان ګمان وکړي چې د امام جعفر صادق علیه السلام د سپارښتنو دلیل تقیه کول او یا د اهل سنت او ورونو د حالاتو په پام کې ساتل وو. د غاغستنه او ګمان نه د امام صادق علیه السلام له وخت سره سمون خوري او نه هم اوس د شیعه مراجعو له فتواګانو سره سم دی، ځکه چې حاضر دمه هم د شیعه مراجعو فتواګانې د هغه څه په اساس دی چې امام جعفر صادق علیه السلام څو پیړۍ وړاندې زموږ د اهل سنت او جماعت د وړونو په اکله بیان کړی دی.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د علم او فضیلت له نظره د خپلې زمانې مخکښ ګڼل کېده. مالک بن انس چې د هغوی یو شاګرد او د مالکی مذهب پیشوا وو، د امام صادق علیه السلام په باره کې وایي، په فضیلت، علم، عبادت او پرهیزګارۍ کې د هیچ چا سترګو د جعفر ابن محمد په شان شخصیت نه دی لیدلې او د هیچ چا غوږونو د هغه ستاینه نه ده اورېدلې او د هیچ چا په زړه کې نه ده یاد شوې. هغه حضرت ډیر سخی، خوش اخلاقه او ګټور وو. همدغه راز کله چې له ابو حنیفه څخه د ډیر فقیه کس په باره کې پوښتنه وشوه، نو وی ویل، تر ټولو ډیر فقیه کس چې مې لیدلی دی جعفر ابن محمد دی. د علم او اهل بیتو دښمنانو همیشه له هغه حضرت سره دښمنی کوله او هغه یې د خپل خلافت لپاره خطرناک باله. بالاخره عباسی ظالم واکمن منصور دوانیقی په حکم چې په خلکو کې یې د امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ زغم نه درلود، هغه حضرت ته په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل او شهید یې کړ او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منوره کې په بقی هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت د تسلیت د وړاندې کولو ترڅنګ د هغه مبارک یو لنډه وینا تاسو ته وړاندې کوو چې فرمایي، علم حاصل کړي او د پوهې ترلاسه کولو سره یو ځای ځانونه په درنښت او زغم وپسولې او د هغه چا په نسبت چې ورته علم ورخیې خاکساره اوسه.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه غواړو. Thank you.
د رڼا هیله.
عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. اوس هم د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضره شوې یم چې د رڼا د هیلې ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
ګرانو دوستانو، هغه کسان چې د بشریت د ستر ژغورونکي د ظهور په تمه دي، د دغه برخلیک ټاکونکي او مبارکې پیښې د تحقق لپاره په شخصي او اجتماعي اړخونو کې هڅه او زمینه برابروي. خو یو منتظر له هر اقدام مخکې باید د خپل هدف له اغیزې او اهمیت خبر وي، تر څو د ناهیلۍ، کګلارې او سستۍ سره مخامخ نشي. کله چې هغه د عقلي دلایلو او دینی تعلیماتو پر اساس پوه شي چې د امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف پاڅون او د عدالت په اساس پراخ نړیوال حکومت جوړېدا، صلح، آرامښت، هوساینه، د خلکو معنوي لوړتیا، د بېوزلو ظلم او توپیر ختمول لري، د غیبت په پړاو کې په خپلو دندو خ عمل کوي. په همدې دلیل د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فرج انتظار لسترو عبادتونو او اعمالو بلل دي، او په نورو حدیثونو کې د منتظر کس لپاره د سترو انعامونو زیری ورکړی دي. خو هغه کس چې د آخر الزمان د پاڅون اهمیت درک نکړي، د هغه د زمينه جوړول لپاره دومره انګیزه نه لري لکه څنګه چې که څوک د ګرانبای خزانه ارزښت باندې پوه نشي، د هغه د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره ګروهنه نه لري، او په دې لګي سختې او مشکل سره ستړې او زړې وهل کیږي او خپل ولوله، تاندواله او انګیزه له لاسه ورکوي. په دې اساس یو واقعي منتظر له هر اقدام مخکې باید له فکری نظره ځان تیار کړي او پوه شي چې د کوم مهم هدف او لوړ هدف لپاره کوشش کوي. هغه خلک چې د بېوزلۍ، بې عدالتۍ او جنگ له امله فشار او کړاو محسوسوي، د حقیقي ژغورونکي د ظهور لپاره زیات چمتووالی لري او باید د دغې سترې بشري پیښې د تحقق لپاره زیاته هڅه وکړي او نور هم د هغې له اهمیته خبر کړي.
هغه بل موضوع چې د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په پاسون د باور په اړه مهمه ده، د دغه نړیوال غورځنګ د حکیم، مدبر او زړور مشر په توګه د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د لوړ او اوچت شخصیت پیژندګلې بیده. د هر پاڅون په بیرغوال او مشر د خلکو اعتماد او ډاډ، د خلکو د استقامت او پایداری او د بریالیتوب له لارې د نه غړېدو عامل دی. د دغه موضوع د اهمیت په دلیل د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای ناستی او لمسی حضرت امام صادق علیه السلام د غیبت په پړاو کې د دغه له محتوا ډکې دعا د لوستلو سپارښتنه کړې ده. دغه دعا په داسې ډول دی: خدایا، په خپله پر ما ځان وپیژنه، ځکه چې که په خپله پر ما ځان ونه پیژنې، ستا پیغمبر به ونه پیژنم. خدای، ما ته خپل رسول معرفي کړې، ځکه چې که د ستا رسول ونه پیژنم، ستا حجت به ونه پیژنم. خدای، خپل حجت یعنی حضرت مهدی ما ته معرفي کړې، ځکه چې که ستا حجت ونه پیژنم، له خپل دینه گمراه شوم. اصولا د هر پړاو خلق باید دا امکان تر حد خپل په حق او معصوم امام وپیژني او له هغه پیروي وکړي. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي څوک چې مرشي په داسې حال کې چې د خپل وخت امام نه وي پیژندلی، د هغه کس په شان دی چې د جاهلیت په پړاو کې مرشي وي. او په یو بل حدیث شریف کې فرمایي څوک چې د غیبت په پړاو کې حضرت قائم چې زما له بچیانو څخه د انکار وکړي نو د جاهلیت یعنی غیر مسلمانو د مړیو په شان مر شوی دی.
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دغه حضرت زایناستو په بیلا بیلو حدیثونو او روایتونو کې د حضرت صاحب الزمان د ملکوتی شخصیت عظمت او برم بیان کړی دی. رسول الله مبارک د خپل ورستی زایناستی په اړه فرمایي، مهدی د اهل بهشت طاووس دی، دغه څیره د سپوږمۍ په شان ځلاند ده او هغه د نور پجامو کې پټ دی. په مختلفو حدیثونو کې د حضرت بقیت الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهری خصوصیات بیان شوی دي، خو هغه څه چې یو واقعي منتظر باید ترې خبر شي د هغه حضرت سیرت، فضائل او لوړ مقام دی. حضرت امام رضا علیه السلام په دې زمینه کې فرمایي، هغه یعنی حضرت مهدی تر ټولو دانا، تر ټولو حکیم، تر ټولو پرهیزګارا، تر ټولو بخونکې، تر ټولو عابد او تر ټولو صابر او زغمونکې دی. همداراز حضرت ختمی مرتبت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امام زمان علیه السلام تر ټولو پوه او حکیم کس بللی دی. منتظر کس د نړیوال مهدوی غورزنګ د مشر په اړه په دغسې اخلاقی او معنوي فضایلو باندې پوهېدو سره د هغه حضرت د پاتسون او ظهور لپاره خپلې هلې ځلې دوه برابره کوي، ځکه چې پوهېږي هغه حضرت نه یوازې د ډېرو پاتسونونو د مشرانو په شان ځای غواړي او ریاکار نه دی، بلکې خپل ټول وجود د خلکو د معنوي او مادي پرمختګونو او لوړتیا لپاره کاروي. او یوازې هغه حضرت دی چې له فساد، بې وزلۍ، بې عدالتۍ او ظلم څخه د بشر د ژغورلو لپاره د یو نړیوال غورزنګ د هدایتولو وړتیا لري.
له خدای تعالی سره د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف د لوړ ځای نسبي درک او د خلکو د ژغورنې او نجات لپاره د هغو د دلچسپۍ او مینې خبرې دا سبب کیږي چې د هغو په زړه کې د داسې مهربانه او زړه رسواندې امام مینه او محبت زای ونسی. لا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم څخه نقل شوی چې څومره بختور دي هغه خلک چې زما د کورنۍ قائم یعنی حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف درک کړی، او په داسې حال کې چې د پاسون لپاره و مخکې په هغه او له هغه مخکې امامانو اقتدا کړی وي او د هغو له دښمنانو یې خپل بېزاري اعلان کړی وي. هغو زما ملګري، امراهان او زما په امت کې ډیر محترم دي. د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف بزرگوار پلار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم خپل ګران بچی ته په خطاب کې په یو ښکل تعبیر کې داسې فرمایي، پوهشه چې له بندګۍ او اخلاص ډک زړونه ستا په لور داسې راکشل کیږي چې لکه مرغۍ د خپلې ځالې په لور الوت کوي. البته دغه لیوالتیا له هغه حضرت سره هغه وخت اغیزمنه او ګټوره ده چې د انسان په ژوند کې اغیز وشیندي. انسان هغه وخت چې له چا سره مینه لري د محبوب یاد او خاطره تل په فکر او ذهن کې موجوده وي او سبب کیږي چې ژوند د معشوق رنگ او بوی واخلي. پر دې اساس منتظر کس باید خپل بصیرت لرونکی متقی او رهبر خپل بیلګه وګرځوي او خپل اخلاق کړچار او خوی تر ممکنه حده له هغه سره نږدې کړي تر څو د مهدی موعود د پاسون په وخت کې د هغه حضرت د ملګرتیا شایستګۍ ولري. داسې کس چې په هر ځای کې هغوی په خپله کړچار څارونکی بولي او له ناخوښو اعمالو او ګناه ځان ساتي او د خیر کارونو ته مخه کوي. په حقیقت کې حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف په خپله د یوه منتظر د مهمې دندې د ترسره کولو یعنی ځان جوړونې د نفس تهذیب او د خدای د رضا د ترلاسه کولو لپاره اغیزمنه انګیزه او عامل دی.
ګران اوریدونکو، په پای کې د ندبه په مشهوري دعا کې د هغو منتظرانو له ژبې چې زړونه د حضرت بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف له مینې ډک دي داسې لولو: خدایا، موږ ستا بندگان یو چې ستا د هغه استازي یعنی حضرت مهدی د لیدلو لیواله یو چې خلق ستا او ستا د پیغمبر په یاد راولي او تا هغه زمونږ ملاتړی او ساتونکی وپنځوه او زمونږ د ثبات سرچینه او زمونږ پناه دې وګرځوه او هغه دې زمونږ د مؤمنانو پیشوا وګرځوه. پس مونږ له لورې په هغه سلام او درود واستوي او د دغه سلام په خاطر زمونږ ځای او کرامت زیات کړي او د هغه ځای زمونږ ځای وګرځوي او خپل نعمت پر مونږه د هغه حضرت په مشرۍ سره بشپړ کړي تر څو مونږ ستا جنتونو او ستا د سوچه بندگانو څخه له شهیدانو سره دوستۍ ته لارښوونه کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
د خدای په امان.
لمانځنه ای چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی واړه مینان د تا په یادو کې اغلی دی مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په ورکه الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سویکې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمینو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا، مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայն։